ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا لوی خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2019 کال د مئی 14 نیټه د وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمیا، په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دي. لوی خبر پښتونخوا کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوع د تاسو وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ترمنځ د سوي ممکنه تړون په اړه IMF په خپل یو بیان کې ویلي پاکستان به د تورو پیسو د سپینولو او ترګرو سره د مالی مرستو مخه نیسي. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي داسې معلومیږي چې پاکستان که ګامونه و نخلي نو پیسې به ور نه کول سي.
د امریکا او چین ترمنځ د روانې تجارتي جګړې له امله په تیرو څلورو میاشتو کې د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون تر بلې هر ورځ زیات ټیټ و. اقتصادي کارپوهان وایي د جګړې اثر به تر ډېرې مودې پاتې.
او چین وایي چې په پاکستان کې د جلی ودونو په تړاو یې د نوي پاکستانیو ښځو ویزې ځنډولې دي. په پاکستان کې د چین سفیر دا خبره نه مني چې ګنې ځینې پاکستانی ښځې په چین کې جنسي کاروبار ته مجبوره شوي دي.
سټکی تاسو واوریدل. د دین علاوه په نورو موضوعاتو به هم تاسو خبرو مونږ سره اوسئ. لاول لند خبرونه.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان مرکزی کابینې نن د 2019 کال د ټیکس د معافی یا استثناء کولو پلان منظور کړ. د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د کابینې د غونډې وروسته خبریالانو ته د دغه پلان په هکله معلومات ورکړل او ویل چې کوشش یې کړی یاد سوی پلان داسې جوړ کړي چې پوهیدل ور باندې اسانه وي او د تطبیق وړ هم وي. د حفیظ شیخ وینا ده چې د ټیکس د معافی سکیم په دې هدف سره جوړ شوی نه دی چې ګنې آمدات زیات سي، بلکې هدف یې دا دی چې د ملک اقتصاد وڅارل سي او لکاره لویدلې شتمنۍ بیرته اقتصادي بازار ته راستانه او فعال کړل سي.
د پاکستان پخوانی د خزانه وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وایي IMF د شپږ بلیونه ډالرو قرضې په حق له د پاکستان سره د خبرې لوزنامې په دستاویز کې لیکلي دي چې تر څو FATF پاکستان د منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو په لړ کې صفا وګرځي نو د IMF سر ستر چارواکي به دغه قرضه منظوره کړي. بلخوا د پاکستان یو پلاوی چین ته روان شوی چې د FATF زیلی څانګې ایشیا پیسیفیک ګروپ په غونډه کې به برخه اخلي او ترهګرو ته مالی مرستو او منی لانډرینګ پر ضد د پاکستان د کوششونو دفاع وکړي.
د لاهور علی محکمې د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری په ضمانت خوشی کېدل منظور کړی دي. مخکې تر دې هم د تحریک لبیک ډلې دغو دوو مشرانو په ضمانت د خوشی کېدو خواست کړی و، خو د مئی پر لسمه د خواست رد شوی و.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تشدد په تازه پیښو کې درې خواري کخیا مستوران وجل شوې د چارواکو په وینا نن د نهه یې شنبه په ورځ د بلوچستان صوبه په نصیر آباد ضلع کې د سیند صوبه سره په پوله پرته علاقه کې نامعلومه وسلوالو د وی ودانۍ په جوړولو بوختو خواري کخو باندې ډزې کړې دي.
له چینایي وګړو سره د جیلي ودونو د مخنیوي په ترڅ کې په اسلام آباد کې د چین سفارت وایي چې د هغو نیوي پاکستانیو ښځو ویزې ځنډولې دي چې تازه له چینایي ځوانانو سره ودونه کړي او غوښتل یې چې چین ته ولاړ شي. د چین سفیر مرستیال مشر لیجیان ژاو وایي تیر کال 132 چینایانو د خپلو پاکستانیو ښځو لپاره ویزې اخیستې وې او دوی په دې اړه پلټنې کړې او سږ کال هم د داسې ویزو لپاره خواستونه زیات شوي دي. نوموړي دا خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستانی ښځې په چین کې د جنسي کاروبار لپاره کارول کیږي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وایي سبا له د چین سره یو معاهده کولای شي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي جنگ ختم شي او په چیني تور لګولی دواړو ملکونو ترمنځ د معاهدې سرته نه رسیدو سبب چین دی. نن د نهې پورس پر لپسې ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي امریکا د څه قسمه لوزنامې په مقابله کې نن په ډیر ښه پوزیشن کې دی او دا چې د هغه په انتظامیه کې به نور ملکونه په تجارتي معاملاتو کې د امریکا نه ګټه پورته نه کړي. د دوو غټو اقتصادي ملکونو امریکا او چین ترمنځ د تجارت په سر اختلافاتو وروستو په ګرده نړۍ کې مطبوعاتي رپورټونه وایي د یو ټریلیون ډالرو سرمایه د مارکیټونو نه وستل شوی او د ونډو بازار هم ښکته دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سوچي شهر ته ورسید چې هلته د روسیې له مشرانو سره لیدکاته وکړي. ټاکل شوی ده چې هغه به لومړی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره لیدکاته کوي او بیا به وروسته له صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبه دا قدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته او وسه هم ستاسو په امره ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورته او لمړی ریپورت د پاکستان څخه دی چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د مرکزی کابینه په غونډه کې د 2019 کال د ټیکس د معافی یا استثناء کولو پلان منزور کړی دی. د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د کابینه د غونډې وروسته خبرې اعلان ته ویلي دي چې د کوشش کړی دی چې دغه پلان داسې جوړ کړي چې پوهېدل ورباندې اسانه وي او عملی هم سي. په دې اړه نور تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ خبریال الیاس خان زموږ همکار فواد لامی ته ویلې او ریډیو ته سس پام راګرځو.
ډېره مننه فواد صاحب. جی بالکل. نن د وفاقي کابینې د دغه ټیکس امنیسټي سکیم یا په ټیکسونو کې استثناء دغه قانون منظوري ورکړې ده چې په تېره کابینه کې په دې باندې اختلافات مخه ته راغلي وو، خو نن دغه باقاعده منظوري وکړل شوه چې له مخه به پاکستاني وګړي خپل پټ جایدادونه یا پیسې ښکاره کولی شي یا به دا سپینول شي، او دا سکیم به د جون 1.5 نیټې پورې د دې نه به خلک ګټې ترلاسه کولی کېدای شي. د غونډې نه وروسته د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر عبدالحفیظ شیخ میډیا ته د دې چې کوم غټ غټ نکتې دي نو هغه وویلې، او دغه دغه مقصد و چې د دې ټیکس امنیسټي سکیم دا مقصد نه لري چې موږ د خپل پیسې یا آمدن راغونکو، بلکې موږ غواړو چې د پاکستان اقتصاد چې کوم دی هغه په یو خلار باندې روان شي او هغه کې بهتري او خوال راشي، او چې کوم هغه خلک چې کوم په کرورونو عربونو روپو جایدادونه لري یا دغه ډېر اساسي دي هغه د هم روچت کړي او په دې اقتصاد کې دی واچي چې دا غرنګ د موږ اقتصاد د ملک چې کوم دی دا فعال شي او دا خپه وړاندې مخ وړاندې لاړ شي. او دته دغه ویناوه چې دا موږ مقصد د چا يرول نه دي، بلکې د دې مقصد دغه دی چې خپل اقتصاد بهتره کو او چې کم خلک ته دغه پیسې یا جایدادونه پټ کړي دي دا د ښکارا کی او خپل ځان د ملک په طرفې کې روان دي. مختلف سیزنو کې چې دوی کم ټیکس شره بیا خولې ده نو پاره کې د جایدادونو یا د نورو سیزنو چې سمره دي پټ کی هغه سلور فیصدی به خلک جمع کوي ټیکس نو دا غوښتي پنيږي. البته چې کم پلاټونه دي ریل سټیټ چې وته ویل کیږي هغه کې یو نیم فیصدی به دغه سلور فیصدی نه زیات په دې کې ټیکس خلک ورکړي، نو هغه هله به دغه چې کم پلاټونه دي یا ریل سټیټ دغه سیزنو دي دغه به ښکاره کول کیږي، او اف بی آر به دغه چې کم د پلاټ قیمت ته هغه به مقرر کړي نه که په خوا چې څنګه په ډی سی ریټ باندې دغه کم ریټونه لګیدل. نو دغه ویناو چې بنیادی مقصد بونګا په مازی کې هم دغه وي چې دا رقم سکیمونه هم پاکستان ته راغلي خو هغه څه خاطر ښه نتیجې مخې ته راونړي، او اوس موږ دې کې قانون کې بدلون راوسته دي او دا د مازی د سکیمونو نه داره دي جلا دي چې دې کې څو خپل اساسي یا جایدادونه وغه تکوینه نو دغه اساسي به حکومت بیا ضبط کولیم شي نیلام کولیم شي، او دغه خلک چې کم دي دی مونږه بندیخانو ته هم لګل شو دا د ملکی او بار ملکی دواړه چې په پاکستانيان دي هغه لپاره دا یو رنګ دی.
په دې کې بیا د حکومت مخالف ګوندونه چې دي د غوړه د عمل دروسه پورې څه د ایڅاک سلملونه خودلې دي.
جی بالکل. دا مخالف ګوندونو د پاکستان پیپلز پارټي او د نون لیگ لخوا په دې باندې سیستم عکس العمل تر دې د مخه تراغله ده. نو دا پیپلز پارټي سید خورشید شاه په دې اړه ویلي دي چې وړاندې به عمران خان په خپل دا ویل چې دا رقم ټیکس امنیسټي سکیمونه د غلو او ډاکوانو ته تحفظ ورکولو لپاره راوستل کیږي. نو اوس مونږ د دننه دا سوال کوو چې دا سکیم اوس د کومو غلو او ډاکوانو ته تحفظ ورکولو لپاره معرفي کړی دی. دغه رنګ د مسلم لیگ نن او یو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی میډیا ته ویلي دي چې دا به د عمران خان یو بل یو ټن وي، ولې چې په ماضی کې په تیر حکومت کې چې کوم سټیک امنیسټي سکیم د نون لیگ حکومت کې راغلی وو نو ده په دې باندې سختې نیوکې کولې. نو موږ اوس د دننه دغه تپوس کوو چې زموږ سکیم خو خراب وو، او اوس عمران خان چې کوم دغه سکیم راوړلی دی د کومو رشتہ دارانو لپاره راوړی دی او دا په داسې رنګ دغه نه خوي.
ډېره مننه. سلامات او سید رپورټ نومو
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا دیوالو خبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان په خوانی د خزانه وزیر حفیظ پاشا وای چې اف ای ٹی ایف سره بخنغړم د ایم ایف سره چې د پاکستان کم د شپږو بلیونو ډالرو قرضو لوزنامه شوې ده، په هغه کې سفالی کلی دی چې تر سو پورې اف ای ٹی ایف پاکستان د ګری لیست نه لری کړي، تر هغه پورې به د ایم ایف چارواکي د دغې قرضې منظوري نه ورکړي. حفیظ پاشا د ټیکس امینستی سکیم په سر باندې هم د عمران خان په حکومت باندې نیوکې کړي. اورنګزیب خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
په داسې حال چې د پاکستان یو پلاوی د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو سار ادارې یا اف ای ٹی ایف غونډې لپاره چین ته روان شوی دی. پاکستان کې معاشي ماهرین وایي چې تر کومه پاکستان د اف ای ٹی ایف خړ یا ګری لیست نه نوی وتې، د ای ایم ایف لخوا ورته امداد نشي ملاوي دی. د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د شپږ ارب ډالرو مالیاتي پیکیج معاهده حتمی شوې ده، او د پاکستان وینا ده د معاهدې له وجې به د پاکستان خراب اقتصاد ته ګټه ملاویږي، او د سره سره به نړیوال بینک هم پاکستان ته د دوه نه درې ارب ډالرو قرض ورکوي. خو معاشي څېړنکار او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وایي د پاکستان او ایم ایف ترمنځ معاهدې پس چې ایم ایف د واشنگټن نه کوم بیان جاری کړی دی، هغه کې واضح لیکل شوی دی چې پاکستان ته به د ترهګرو مالی مرسته او درولو د پرګامونه پورته کول وی. ډاکټر حفیظ پاشا وایي د نه واضح ده چې ایم ایف نه ملاویدونکو امداد د اف ای ٹی ایف سره تړلی دی، او دا امداد اغستو د پاره به پاکستان له ضروري وي چې د اف ای ٹی ایف خړ لیست نه ځان وباسي. ڈیو ریڈیو سرا خبروں پر وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا ویناوا
سے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس بات پہ توجہ دے رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گرے لسٹ سے ہم نکل آئیں، اور اس سلسلے میں آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اور اقدامات کرتے رہیں.
د ترخګرو مالی مرستې او درولو لپاره به پاکستان ته کوټلې ګامونه پورته کول وي، ځکه چې آی ایم ایف به هم اوس د دې سارنه کوي. ډاکټر حفیظ پاشا زیاته کړه حکومت د ترخګرو مالی مرستې او درولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي، خو په ټیکس د بخنه یا امنستي سکیم موجوده وخت کې نه ورکول پکار، ځکه چې دې له وجې به هم خلکو ته ګټه ملاویږي چې غیر قانوني توګه رقم ترسیل یا منی لانډرنګ به کولو.
پاکستان کو اس وقت ایمنسٹی اسکیم نہیں لانا چاہیے تھا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، خاص طور پہ جو چائنا میں جو میٹنگ چل رہی ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں.
حفیظ پاشاوی دا ٹیکس ایمنسٹی اسکیم منظور ہو لو فیصلہ غلط تھا، اور پاکستان تھا پکار وہ چھ ایف اے ٹی ایف چین کے دن کے گھنٹے دا نتائج انتظار بھائی کڑے وہ. پاکستان د اف ای ٹی ایف لخوا په خړ فیرس کې ځکه شامل کړی شوی وو چې د ترخګرو مالی مرستې او درولو کې ناکام وو، او د پاکستان نوم د فیرس نه د وستلو او یا بیا تور فیرس کې اچولو لپاره د پاکستان یو پلاوی چین ته د اف ای ٹی ایف غونډې کې برخه اخیستو لپاره تللی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي دا پلاوی به د ترخګرو مالی مرستې او درولو په هکله د پاکستان لخوا پورته شوی ګامونو نه به اف ای ٹی ایف خبروي. څېړنکار مهتاب حیدر وایي دا غونډه د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده، او پاکستان ته پکار دي د ترخګرۍ پر ضد ګامونو سره سره په سفارتي توګه هم هڅې وکړي چې نور هیوادونه هم د پاکستان دریز ومني.
کم از کم همې جو فیٹف کی ممبر کنټریز هم سه کچھ کنٹریز کی ہیلپ چاہیے تاکہ ہم اوائڈ کر سکیں ٹو فال انٹو دا بلیک لسٹ.
دوی وی پاکستان دا ترخګرو مالی مرستې او درولو د پاراګامونو پورته کړی دي، خو دې سره سره ورته دا هم پکار دي چې په سفارتي توګه هم کار وکړي چې نور هیوادونه په دې لړ د پاکستان دریز اومني. رپورټونه وایي کچرې د اف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور فیرس کې شامل کړی شو نو یو شمېر مالی بندیزونه به ورمنده ولګي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 4% نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اړ دې څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې ودا هم دی.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا دی ودا کډر من اوردونکو، اوس هم د نړیوالې مالیاتي ادارې یا ای ایم ایف سره د پاکستان د تړون په اړه باندې په ونډو بازارونو کې څه اغیز پریوتل دي. ځینې پاکستانی مطبوعات وایي چې د ونډو په بازارونو کې د پاکستان یو ټریلیون روپی تاوانونه خلکو کړی دي. نور تفصیل ور باندې ریاض حسین په دې رپورت کرا کوي.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د پاکستان د قرض لوزنامې ورستو نن په دوه مورز هم د ونډو بازار مخپخکت راغلی دی. د لوزنامې په اړومبه ورځ د ونډو بازار 814 پوینټونه راغورځېدلې وو. د ونډو په بازار کې پرون د بل په ورځ کاروبار په 14 پوینټونو پیل شوی وو او په اړومبه کې پکې تیزی لیدل کېده، خو وروسته ناڅاپه بازار راغورځېد او په 814 پوینټونو د کمی سره په 3900 پوینټونو بند شوی وو. نن د نه پورس هم د ونډو بازار 14 پوینټونه نور راغورځېدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د IMF سره د سختو شرطونو په اساس د لوزنامې کولو له امله د ونډو بازار راغورځېدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي د پاکستان د ونډو بازار خود وړاندې نه د بے ثباتۍ سره مخ وو چې نړیواله مالیاتی اداره پاکستان ته قرض په کومو شرطونو ورکوي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د ونډو په بازار کې پانګوالو دې ته قتل چې شرطونه به څنګه وي. اول خو د IMF د قرض اوسنۍ مالی یت کم دی، پدری کال کې شپږ ارب ډالر دی او بل دا چې پاکستان په سختو شرطونو د IMF سره د قرض لوزنامه وکړه.
غیر یعنی کینی صورتحالو IMF چې منځوري ورکړي نو ورکړي پاره په نتیجه کې سټاک ایکسچینج کې دی منفی اثر او IMF پاکستان د لپاره بیل اوټ پیکیج منزور کو. یو هو د دې مالیت ډیر کم دی، شپږ ارب ډالر هغه پدری کال کې. دویم دې چې دینو شرایط ورسره چې دینو هغه ډیر سخت دی، د دې په وجه باندې چې دینو سټاک ایکسچینج کې دا غي خلق پویږي هغه انویسټرانو خو دې خبره پوی دي چې دا مالیت کم دی او شرایط زیات دي. د دې شرایطو په وجه باندې روپے ویلیو به کمیږي، چیزونه ګرانی کی، د خلکو هغه شان آمدن په زیو لړی او شیز په ګران شي.
د ونډو په بازار کې پنګوال اوس هم اندېښنې لري چې په راتلونکي وخت کې به د IMF د شرطونو اثرات خنوي. وکیل رحمان وایي د IMF د دې قرض سره به پاکستان د دې جوګه خوشي چې د اخستل شو قرضونو واپسي وکړي او نړیواله اداره هم دا غواړي چې پاکستان ټیکسونه سی واکړي او د هغوی قرضې ډوبې نشي. دوی وایي د پاکستان د اقتصاد ښه کېدو امکان شته، خو که پاکستان د ملک دننه اقتصادي اصلاحات وکړي.
د کچر د معاشي اصلاحاتو کو ادارې کم خلک چې کم ټیکس نه ورکړي، باغی ټیکس کیږي او غریب باندې چې نو نور بوج نه چي، سبسډي ختمي نو چې کم غریب طبقه دا هغه ته چې نو ډایرکټ سبسډي یا ډایرکټ هغه ته ریلیف ورکړي. دارو کې چې کم کرپشن دي، کم سرکولر ډیټ دي، دا چې کم شیزونه دي چې د دې اصلاح وکړي، نو امید دي چې د دې بیل اوټ پیکیج سره به دی به یو په د دې یو په خا لاره باندې روان شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانه صلاحکار عبدالحفیظ شیخ د اتوار په ورځ ویلی وو د پاکستان او نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ پاکستان ته د قرض ورکولو په سر لوزنامه وشوه چې تر مخه به IMF پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور ورکوي. عبدالحفیظ شیخ د پاکستان سرکاري ټی وی پی ټی وی سره په مرکه کې ویلی وو چې د IMF سره د بیل اوټ پیکیج یا پور اخستو خبرې سر ته رسیدلې دي. هغه ویلی وو د IMF د شرطونو پرته هم پاکستان اقتصاد دی اصلاحات وکړي، د ټیکسونو راټولول سیوا کړي او رعایتونه ختم کړي، دا به د پاکستان په ګټه وي. هغه منلی و چې د IMF د شرطونو او رعایتونو ختمولو سره به ګرانی جوړیږي، خو حکومت هڅه کوي چې د دې اغیز په عام وګړي نه پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پاکستان چې د IMF سره د شپږو بلیونو ډالرو د قرضې کمله وزنامه کړې ده، نو په دې باندې د اقتصاد ماهرین او اپوزیشن ګوندونه وایي چې دې سره په عام کس باندې هم ډیر زیات د ګرانۍ د لاسه فشار جوړیږي او هغه به نور زیات تحقیق حالت کمزور شي او د ملک اقتصاد هم ورسره کمزورې کېدای شي. په دې موضوع باندې نفیس ټکر تفصیل سره داسې بیان کړی وو.
سمینی خبره دا سره چې واکمن تحریک انصاف داس یو ګوند دی چې د پخواره سي عمران خان په خپل د IMF سره هیڅ قسمه تړون یا داسې دا غوینه پیسې خوستلو مخالفت کړی دی. نو کې دې شي دغه وجه دا چې اوس دغه مخالفین چې کوم دي سیاسي مخالفین اغوی د دغه لکه سچې د انتخابي کمیشن انتخابي مهم کې چې سوال لاغه بيخي مخالف طرف ته دی لاړ، نو یو خدغه وجره چې مخالف ګوندونه بوس دي ته دا دوه خبره دار دا سیل اوټ پیکیج ورته دی وي چې دوی اوس لا شرایط ښکار کړی نه دي، خو دینه مخ کې چې دا ډیل کې دنه په مطبوعاتو کې داسې خبر راتلې، بیا خپل عمران خان داسې خبرې کړي د دینه سورز مخ کې چې دوی دا اعلان وشي چې د پاکستان او د IMF ترمنځ خبره جوړیږي، ناغه په خپل ویلو چې ګرانی برازي راځي. نو دا هغه اس نه ویل, دا دغه ځکه ویل چې د دې ډیل کې کومې خبرې چې دي, یعنی د آی ایم ایف سره چې کومه لوزنامه کیږي په هغه کې ځینې خبرې داسې دي چې د هغه هغه اثر به تر ډیر مودې پورې د پاکستان په اقتصاد باندې وي. او هغه کې یو غټه خبره ده چې ګرانی راځي, ګرانی به ځکه راځي چې پاکستان کې چې څومره قرضې ډیریږي نه هاغومره په قرضو باندې پیسې ته واپس ورکوي, تا سره ډېرې کمې پیسې پاتې کیږي چې ته عوامو ته یا اولس ته د هغه اسانتیاوې ورواړې. نو چې اسانتیاوې کمې وي په ډېر تر ډېر مودې پورې خو پاکستان لکه اوسو یوټیلیټی سټورس چې ورته دوی وي هلته که دال ارزان دي یا روج ارزان دي, نو دا پاکستان ورته سبسیډي ورکوي, رعایتي نرخ باندې ورکوي. نو داسې رعایتي نرخونو دپاره ګنجایش مارکیټ کې ختم شو, یو خو دا خبره شوه. دویم دا چې د آی ایم ایف ته ورتګ چې دي هغوی څه شرایط دي, یو شرط چې د نور شرطونو به پکې هم وایو خو یو مهم شرط یې دا دی چې هغوی به ټیکسونه دا نیټ چې کم دی ټیکس جال دا به غزوی نور ځینو ته به غزوی نوی خلک به ټیکسونه ورکوي, او څوک چې ورکوي هغه به اوس ډېر ورکوي. نه چې څوک ټیکس ورکوي اب د خپل پروډکټ یعنی خپل سیس کاغه کې لدا کاغه بوټ ته کاغه جامې دي کاغه صابون دي د هغه قیمت به غسه واکوي, نه دې سرم ګرانی سی واکي. بل خبره دار چې دوی چې دوی به داسې تجارتي سیستم هم داسې جوړوي چې هغه هر چا ته منلو وړ وي, یعنی داسې کم مینوپولیشن کمې ګوتې چې به حکومت مخکې وهلې هغه ګوتې به نه شي وهلې. نو په دې حساب باندې اوس د دو مخالفین دې ته سیل اوټ پیکیج وي, یعنی دا چې یو سیزې خرڅ کړې نه چې اخستې دي.
لنډ کراته دا هم وایي چې نن پخوانی خزانه وزیر حفیظ پاشا ویلې دي چې آی ایم ایف خپل ډیل کې چې کم دستاویز کم کاغذ دی پاغې کې لیکل دي ایف ای ٹی ایف په پاکستان صفا ګرځي بیا به دوی دا قرضه چې کومه ده دا منظوري
کور. آی ایم ایف دا خبره کړې چې پاکستان به د نورو ګامونو سره دا ګامونه هم اخلي, هغه کې ګام لومړی ګام داري چې دا چې کوم خلک تورې پیسې سپینوي د دې مخه به نیسي, دویم دا چې ترهګرو سره چې کوم مالی مرستې کېږي دا به تړي. نه دې کې بالکل هېڅ شک نشته رې چې په دې باندې به آی ایم ایف دې ځله پخوا به دا خبرې نه وي, پخوا به ټیکسونه خبرې وي. دې ځله آی ایم ایف چې دی د ایف ای ټی ایف والا هغه اړخ چې دی هغه ځان سره اخیستې رې, نه داسې ښکاري چې آی ایم ایف به دې ځله ډېر جدي وي او ګوري به چې پاکستان څنګه د ترهګرې پر ضد ګامونه اخلي, هله به دوی دا پیسې ورکوي.
ډېره مننه. د چین د وګړو سره د جالي ودونو د مخنیوي په ترڅ کې په اسلام آباد کې د چین سفارت وایي چې هغوی تقریبا څه د لسکم سلو پاکستانی ښځو ویزې زندولې دي چې چا په تازه کې د چین د کسانو سره ودونه کړي وو. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نصیر احمد کاکړ ناورو.
په وروستیو کې پاکستانیانو د حکومت لخوا داسې اقدامات ولیدل چې امنیتي ادارې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې هغه چینایان ونیول چې ورباندې له پاکستاني نجونو سره د جیلي ودونو تور وو. چارواکي وایي د ودونو په پلمه د نجونو وچین ته د کاچاک له هغه وروسته د پاکستاني نجونو د بدکاری لپاره استعمالولو او د هغوی د بدن د اندامونو خرڅولو په تور تر اوسه تر دیرشو پورې چینایان نیولی دي, او له هغوی څخه نن د سه شنبې پر ورځ یولس چینایان د څوارلس ورځو لپاره د عدالتي تحقیقاتو په خاطر د لاهور زندان ته لیږل سوي دي. بلیلور په اسلام آباد کې د چین سفارت ویلي د هغو نوي پاکستانیو ښځو د ویزې درخواستونه یې ځنډولي دي چې تازه یې له چینایي ځوانانو سره ودونه کړي او غواړي چې چین ته ولاړ شي. د چین د سفارت مرستیال مشر لیجیان ژاو پاکستانی رسنیو ته په یوه مرکه کې ویلي تیر کال 1224 چینایانو د خپلو پاکستانیو ښځو یا ماینو لپاره ویزې اخیستې وي او د دوی پلټنې کړي دي, او سږ کال د داسې ویزو لپاره خواستونه زیات شوي دي. نوموړي ویلي سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ودونو د ویزو 140 ته نږدې خواستونه ورکول سوي چې سفارت ورباندې محتاط دی, او تر اوسه 50 ویزې جاری کړي دي او نور خواستونه یې ځنډولي دي. د پنجاب ایالت اوسیدونکو یوه نجلۍ طیبه چې له یو چینایي سره یې واده کړی. د رسنیو له لارې په پاکستاني نجونو ږغ کړی چې له چینایانو سره دې د ودونو څخه ډډه وکړي.
چینل سے شادی ہوئی تھی، فینگ یشوائے ان کا نام تھا، اور انہوں نے جو مجھے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ بھی ٹوٹلی فیک تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہے، اور باقاعدہ جو شادی کا خرچہ تھا، جو شادی کے دن کا ہوتا ہے بارات کا، وہ بھی میری فیملی.
هغه وای زما واده چې لکم چینایي سره سوی و پینگا شوی نومېدی، او هغه چې کوم اسناد ورکړي و هغه هم جیلی و چې د ویلی و پیدایشي مسلمان دی. د واده ټوله خرڅ هم زما کورنۍ کړی و. داسې یو شمېر نجونو په پاکستاني او ټولنیزو رسنیو ویلي چې د چینایي جنایتکارانو زیاتې ډلې په جیلي ودونو کې لاس لري، او د دوی هدف د غریبو کورنیو نجونه وي. د غیر دولتي ادارو یوه تازه څېړنه وایي پاکستان کې 40% خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د چینایانو د جیلي ودونو په خبره په پارلمان کې هم اندېښنې شول سوي، او له حکومت څخه د دې د مخنیوي او تورن کسانو او ډلو په ضد د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په سینټ کې د کورنیو چارو د کمیټې غړي سینیټر جاوید عباسی ډیوه ته ویلي د دوی کمیټې د تحقیقاتو فیډرالي ادارې یا اف آی اے ته د پوره پلټنو امر کړی دی.
خوفناک بات تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ واقعی اگر یہ شادی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں شادی کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں، اور پھر کسی اور مقاصد کے لیے خواتین کو وہاں استعمال کرتے ہیں یا تیار کر بیچتے تھے، تو بہت خوفناک بات ہے. لہٰذا اس کی پوری ہم نے کہا کہ اس کی رپورٹ کر، پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن کر کے.
هغه وای ویراون کی خبر خدا د چې دغه خلګ هلته ورزی و دکوي، بیا یې هلته بیاي، او بیا د شزي د نورو مقصدونو لپاره استعمالوي. دا ډیره ویراون کی خبره ده، او د دې د بش پړه تحقیقات وسی. خو په پاکستان کې د چین د سفیر مرستیال لیجیان ژاو دا خبره رد کړې چې ګواکې چینایان و د کړي پاکستانی ښځې په چین کې بدکاری ته مجبوره کوي، او د بدن غړي په غیر قانوني توګه خرڅوي. د ده په وینا د تیر کال 1224 ودونو په اړه یې پلټنې کړې، او تر اوسه یې داسې هیڅ ثبوتونه نه دي موندلې. خو په ټولنیزو رسنیو د چینایانو د ودونو په اړه روان بحث کې ویل کیږي چې د چینایي سامانونو په ډول د چین د واده هلکان هم په اصطلاح دو لمبر وختل.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا جوړه د ګلو کترمنو اوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شراغلسته او نن چې کوم موضوع تاسو لپاره راوړی د هغه هم په کمی اسمبلی کې د هغه قانون منزورې دل دی یا شپږوستم ايني بدلون دی چې لوري د پخوانیو قبایلی سیمو یاد دی ووز لوچ اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړل سوی دی دغه د کمی اسمبلی د پاره چې کمی چوکي دی هغه دولس پر ځای وساتل سوی او د ایالتي اسمبلی چوکي چې شپارس مخ کې وي په 15م بدلون کې هغه اوس څلور وشته تا ورزيات کړل سوی په دې موضوع باندې به خبره کو کډر منوریدونکو د هغه بدلون دی چې په ډیر لوی اکثریت سره په پارلمان کې منزور سو تر دې وړاندې د میسنګ پرسنز یا بیا د بيدراکه خلکو یو قرارداد هم اسمبلی ته وړاندې سوی و چې هغه بیا مسترد یا رد کړل سو وجه صدا او بیا هم د دغه څوکیو چې زیاتې سوی دي آیا و په خانی قبایلی سیمه ته به سګټه هم وی او کنه په داسې حال چې په خپل په پاکستان کې د نن په پارلمان کې ناست خلک وای چې پارلمان به اختیار دی هم په دې موضوع باندې وټلای قانون پوه او د په خانی قبایلی سیمو د وکیلانو د سازمان مشر اعجاز مومن صاحب سره ملګری دی ستړي مسې اعجاز مومن صاحب او په خیر راغلی
جی تاسو ټول په خیر سلام شئ
ډیر مننه کور مو ودانې جذب مون صاحب او د وخت را کول څخه بیا هم مننه کدار ته وایس جذب مون صاحب چې پروند چې شپږوستم ايني بدلون منزور کړل سو د قبایلی زلو هغه چوکي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بشپاره سوی اوس وسلل وشته ورپورته کړل سی ویډیو هم د غرنګ د کمی اسمبلی د پاره چې کوم چوکي دی نو هغه دولس پر ځای باندې ساتل سی ویډیو ګټه به څه وي لومړی کدارته وایست
ډېر مننه جی کومنګ وګورو چې کوم سټونه چې په وایو د لپاره زیات کړی شو د قومي سملې هم د صوبایي سملې نو که تاسو یاد شي چې په 2019 کې یو کمیټه جوړه شوې و چې د هغه کمیټې مشر سرتاج عزیز وو او په هغه کې ډېر کوشش شوو او ډېر د مهنت نه پس چې مسلته یې راشه وو نو په هغه کې چې ټونه څوکۍ چې کوم دي نو د سلیش ورکړ شوې وي دا خو دې حکومت د سلیش نه کم کړل او شپاله سیکل نو یو خو د دې دا غلطي وه اوس چې کوم دا بل پیش او په سملې کې نو د پاکستان په پارلیمان کې دوا تاریخی بیلو چې کوم را دل هغه یو پنځشتم بیلو او بل شپږشتم بیلو زه نه ګورم چې د دې شپږشتم بیل قبایلو ته فلحال فایده رسی بلکې د فایدې په ځای باندې دوی ته ډیر زیات نقصان رسی هغه وجه دا ده چې یو حقوق عمران خان صاحب پرون په خپل ویل دي چې دا ټیم به تر لسو میاشتو پورې موږ کوشش کوو چې په اتل لسو میاشتو ته موږ دا الیکشن نو مطلب د خبرې دا شو چې دا الیکشن به د زندوی تر د سنټ د الیکشن پورې چې د قبایلو موجوده کم سنټران دي دا به حکومت استعمالي پر روان الیکشن کې د سنټ په الیکشن کې چې کم په 2020م کې کیږي ځکه چې دلته کو صوبایي الیکشن وشو او صوبایي ممبران د قبایلو راغله او په اسمبلی کې کېناستل نو په هغه ورځ باندې به د قبایلو د سنټ ستونه ختم شي زموږ خبره دا ده چې موجوده د فاټا چې کم زری فاټا چې کم دلته ایمینیز دي دغه د اغوی بدنیتی شامل را ځکه چې اغوی هم دا سوچو کو چې کله صوبایي سملې کې ممبران راغلل نو د دې په قومي سملې کې هیڅ حیثیت پاتې نشي او دغه خبره دا ده چې دا بل کومو ممبرانو پیښ کو نو دغه ممبران د اف سی آر ډیر زیات حمایت کوونکو او اغوی د فاټا په پښتونخوا کې د شاملې دو ډیر زیات خلاف وو نو دوی دا بل بدی و جمانه پیښ کو چې دا بل په ستر رقمانی وګد شي او په فاټا کې فلحال الیکشن و نشي خو زما په خیال دا هم یو د حیرانتیا خبره ده چې قبایلو منطقه سیمه کې التا ووټر لیست تیار دی خلکو داخلي کړی دي کمپین شوې دي درې درې نیم سو خلک راغلي دي هغه داخلي کړی دي الیکشن کمیشن د طرف نه هر یو سیس تیار دی تر دې پورې چې هغه د بلټ باکس او د هغه اډر هم ور کړو نو په دې ټیم کې بیا اسمبلی ته یو بل راوړل زما په خیال کې دا د تاریخ اولنې بل دی چې د الیکشن د ودریدلو لپاره هغه داسې یو کار کوي نو دا ډیره خبره ده چې سټونه سیوا شي او سیټونه چې دوی مال سی واقعي قبایلو له سیټونه سی واقعي نو په کار دی چې هغه بیا د آبادی په بنیاد باندې سی واقعي نو زما بنیادی مسله چې کومه ده هغه زما آبادی ډیره کمه خودلې شوې ده زما د قبایلو آبادی 50 لکه کم 50 لکه خودلې شوې ده نو 50 لکه خو دوی آی ډی پی شروع کړو نو د دې نه اوس دوه خبرو پته لګي یا خو آی ډی پی دې سیوا شروع کړو چې د دنیا نه پیسې والی دا آی ڈی پیز په نوم باندې یا آی ڈی پیز چې کوم راغلی وو هغه صحیح خبره ده هم دومره تعداد وو نو د قبایلو تعداد چې کوم دی بیا څه کم 2 کروڑ دی نو په کار دی چې په اسمبلی کې دا بل پېښ شوی وی چې په قبایلي منطقه کې دوباره مردم شماري وشي او د دوی آبادی دې صحیح کړی شي ځکه چې د یو پسمانده علاقې دپاره چې مرکزی حکومت کوم پیکج منظوري نو هغه په 2 طریقو سره کیږي چې یو د هغې پسماندګي کتلې شي نو د هغې د وجې نه هغې دپاره ډبل پیکج ورکوي ډبل فنډ ورته ورکوي چې دا علاقه پسمانده ده دویم د هغې د طرقې راس چې کوم دي هغه په آبادۍ باندې دی نو دلته د پسماندګۍ په بنیاد باندې چې کوم 110 ارب روپۍ سالانه دي هغه د 2017-18 تر اوسه پورې حکومت ته پاتې دي هغه ورنه کړې او آبادی زما کمه شوکړه ده سیټونه مالا کم راتوي نو څلرویشت سیټونه خو اوم اسمي دي څلرویشت سیټونه خو داسې دي لکه په صوبایي اسمبلۍ کې چې قبایل ناست دي د مینارتي په شکل کې هغوی به خپل وزیر اعلی د پاره څه کوشش نشي کولی هغوی د اپوزیشن کردار صحیح نشي ادا کولی د هغوی به هېڅ حیثیت نه وي بل غټه خبره دا ده چې 18 میاشتې 2 کاله زه هغه حساب کوم او 1 کال دا شو نو 3 کاله چې زه په اسمبلۍ کې ناست نه یم نو دا 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 د دنیا او د پاکستان په آئین کې کوم هغه آرټیکل دی چې یو منطقه چې هغه د پاکستان الهغه شوله آرټیکل 1 چې ترمیم شو آرټیکل 200 ختم شو نو 3 کاله به د قبایلي منطقه قبایلي خلک بغیر اسمبلۍ بغیر ممبر نه څنګه وخت تېرېږي د هغوی اواز به څوک پورته کوي دا خو ډېر غټ زیاتی د قبایلو سره وشو چې په 7 طریقې سره دا الیکشن پاتې کړي وجه سره چې پی ټی آی موجوده الیکشن په قبایلو کې نشي ګټلی د هغوی مورال د هغوی پوزیشن هلته ډېر زیات په ښکته باندې روان دی ځکه چې هغوی د قبایلو سره کومې وعدې شوې وي د اصلاحاتو په شکل کې او موجوده کوم حکومت راغی او دوی بیا کومه اټکس کمیټي جوړه کړله چې د هغې ټول مشران سابقه بیوروکریټ دي چې کوم ډي سي آر حمایت کوونکي موجوده گورنر چې هغه نو صرف د دوی د وجې نه دوی دا کوشش وکړو چې دا انتخاب په دې خبره باندې هم ته حیران چې هغه خوبونه نن په اسمبلۍ کې یو شو چې هغه همیشه د یو بل خلاف پاتې شوي دي یعنی یو فاشیست قوت دی یو پرست قوت دی دا بل څه دوی سره د دوی مثال د اور او د اوبو دي او نن د خپل مفاداتو د وجې نه هغوی یو شو
اجاز محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ډیر په تفصیل سره په دې حواله سره خبري وکړې او اوس دا ویل چې ډیر په اکثریت سره لکه څنګه چې ما هم ورته اشاره کړې و دغه قانون چې دغه منزور کړل سو قانون نو بخښې دغه بدلون منزور کړل سو اوس چې لکه څنګه تاسو ورته ویل چې ور او به دواړه سره یو ځای سی او هم دغه بدلون منزور کړ په لوی اکثریت سره نو د دې وشاته بیا آیا تا خو د پی ټی آی د حکومت خبره وکړه خو د دې سره پیپلز ګوند هم دی مسلم لیگ نون هم دی نور آزاد غړي هم دی دغه ټول بیا څنګه سره ورته په یو خلوص آیا د نور هم خپل ګټ دی په خوانی قبایلی سیمه کې او که څنګه
ګورځي د قبایلو خبره چې چرته په اسمبلی کې راغلي دا کاغه اپوزیشن دی لکه کله چې مونږ په 2015 او په 2014 کې د سینټ نه بل پاس کو او په قومي اسمبلی کې بل جمع کو نو زمونږ چا هم مخالفت نه کړي تر دې پورې چې ان کیو ایم زمونږ حمایت کړي دی مسلم لیگ زمونږ حمایت کړي دی هر پارټي د دې بل حمایت ځکه کړي دی چې هغه دا خبره کړي دی چې فاټا پسمانده علاقه ده او د دې د پاره چې کوم بل راځي صرف دغه دوه قوتو چې یو محمود خان او یو مولانا فضل الرحمن او هغه همیشه مخالفت کړي دی نن دا بل پیښ شو نو هغه په خپله نیت د دې حمایت وکړو هغه به دې نیت باندې د دې حمایت وکړو چې د فاټا سټونه دې سیوا کړی شي نو دا هغه نیت به دې کې صفاده خو زما په خیال چې د نن کم اندرونی صورت حال دی نو پارلیمان کې ناس زیاتر ایم این ایس داسې دي چې هغوی ته هم پته نشته چې فاتا څومره ایجنسی دي څومره د دې آبادی ده د دې سیستم د دې نظام د هغې نه بالکل دغه ایم این ایس خبر مري. هغوی صرف دومره اورېدلي چې د فاتا متعلق یو بل را روان دی او په کار دی چې د هغې سیټونه سیوا شي. زما په خیال کې اندرونی دننه کوم حالات دي د هغې نه دغه ایم این ایس خبر نه دي. او د دې خبرې نه دا خبره هم ظاهرېږي چې دلته د ورکشو خلکو چې کوم ته مسنګ پرسن وایي دا خبره ډېره سیریس ده. په هغې باندې په عدالتونو کښې هم ډېر سیریس خبرې روانې دي. دغه یو مسلې دي چې لکه هلته اکشن ان ایډ آف سیول پاور دا یو قانون روان دی چې په دې باندې بله ورځ صوبایي اسمبلی یو نوټیفیکیشن هم ایشو کړی دی او هغوی د اکشن ان ایډ آف سیول پاور قانون مرسته کړې ده او دغه کاغذ اوس عدالتونو ته هم راغلی دی. نو دا یره هم کېدای شي چې څه داسې پټ قوتونه چې هغوی هم دی کې لابینګ کوي چې بایي دا بل په متفقه طور سره ځکه پاس شي که په موجوده وخت کې صوبایي اسمبلی ته ممبران رالل نو هسې نه چې متفقه طور باندې هغوی دا خبره راپورته نه کړي چې اکشن ان ایډ آف سیول پاور د دې قانون هېڅ څه جواز پاتې نه شو چې کله فاټه په او کله چې دغه قانون ختم شي نو مسنګ پرسن ورک شوي خلک چې څومره په جیلونو کښې دي دا فوراً راوځي ځکه چې په هغوی باندې کومې دفې لګېدلي د ایف سي آر هغه ختم دی آی جی آر ختم دی په هغوی باندې بله دفه لګېدلې ده هغې ته وایي سیکشن 121 د پاکستان پینل کوډ. نو د هغې اختیار د ای ټی سي سره دی خو ای ټی سي د هغې سماعت نه شي کولی ځکه چې هغې سره د 788 لکه مطلب دا دی چې دومره غلطیانې شوي دي چې اوس د هغې غلطیانو دوی سره اوس څه حل نشته دی. نو زما په خیال کې پټ قوتونو هم سلابینګ به په دې کښې دا ضرور کړی وي چې دغه قانون د خط کېدو د وجې نه که دا خبره یو کال دوه نور هم لیټ شي نو بده نه ده. زما خپله دغه رایه ده.
اعجاز مومن صاحب په دې خبرو کښې تاسو ځینې نورې هم اشارې کړې دي په هغه باندې به هم خبرې کوو خو دا یو بل امکان آیا نسي کېدلی چې د قومي اسمبلۍ چونکې هم دولس سیټونه چې دي نو هغه پر ځای باندې ساتل شوي دي د صوبایي اسمبلۍ دپاره دغه انتخابات خو که وغواړي الیکشن کمیشن خو په منډه باندې په چټکه باندې دغه حلقه بندیان یې هم کولی شي او انتخابات پر ځای د دې چې په 13 میاشتو کښې وکړي په 3 میاشتو کښې په 6 میاشتو کښې حتی کولی شي.
ګورجی هغه خو که پرون وزیر اعظم صاحب خپل تقریر کښې دا خبره کړې وې چې زه به الیکشن کمیشن ته هدایت کوم چې په 150 ورځو کښې په 1 میاشت کښې دننه چې دا ټول کار راغون کړي. مطلب دا دی چې د 14 سیټونو حلقه بندۍ شوي دي او باقي چې کوم 8 سیټونه پاتې کېږي د هغې حلقه بندۍ په 1 میاشت کښې دننه وکړي تاسو به مونږ مکمل سپورټ وکړو او تاسو ته به مکمل فن مونږ درکړو. نو په 1 میاشت کښې دا خبره دننه کېدای شي هېڅ شک نشته ځکه چې الیکشن کمیشن د مرکزي حکومت لاندې دی او د هغوی حکم به دوی باقاعده مني. خو وزیر اعظم صاحب خو په خپل تقریر کښې یو دوه درې داسې خبرې وکړې چې مونږ یې هم حیران کړو لکه یو خو هغه دا خبره وکړله چې دا بل مونږ به دې وجه منظور کړو چې پی ټی ایم والله دا سوچ وکړي چې یو مونږ پاکستانیان یو. نو په پی ټی ایم کښې چې کوم خلک دي هغوی ځان ته خو دا هغوی خو دا نه وایي چې مونږ پاکستانیان یو هغوی خو وایي چې مونږ بالکل ښه مضبوط او ښه پاخه پاکستانیان یو خو مونږ لږ د حق خبرې کول په کار دي. نو یو خو د ده دا خبره دویمه خبره دا ده چې دوی پخپله وویل چې 18 میاشتې په 18 میاشتو کښې به دا کېږي. نو د دې نه دا خبره ظاهرېږي چې دوی به الیکشن کمیشن ته به اوس حکومت وایي چې تاسو دا خبره لږه اوږده کوي لږه ایکسټینډ کوي یکدم کار مه کوئ ووټر لسټو باندې دومره ټایم ضایع کوي دا وکړئ او خبره 18 میاشتو یا 2 کالو ته ورسوئ. خو اوس که 2 کاله پس یا 18 میاشتې پس الیکشن کېږي نو د قومي اسمبلۍ د پاکستان د پارلیمان به څومره ټایم پاتې زما په خیال 1.5 کال 2 کاله به پاتې. نو په هغه ټایم کښې به بیا بل بل راشي چېره اوس 1 کال دپاره که ان پی ایز رالل ممبران رالل نو هغوی به څه تورو وکړي هغوی به په 1 کال کښې څه وکړي. نو راځئ کال پس جنرل الیکشن دی بس کال پس بهیې وکړو. نو مطلب د خبرې دا شو چې په دې ډنیور کښې پاته الیکشن مونږ نه وینو هغه ونه شو. اوس هغه قوتونو ته لار ازاده شوله هغه قوتونو ته بالکل لار ازاده شوله چې کوم قوتونه د انضمام خلاف وو چې په هغې کښې مراتیاته طبقه وه په هغې کښې دغه مولیان هم شامل وو په هغې کښې دغه خلک هم شامل وو په هغې کښې بیروکریسي او په هغې کښې حکومت هم نه غواړي چې انضمام وشي. خو هغوی د هغوی دا مجبوري ده ځکه چې عمران خان صاحب نن په خپل سپیچ کښې دا خبره وکړله چې د بنګله دېش سامحه چې شوې وه نو هغه هغه خلکو سره احساس محرومي وه. خو که مونږ به د نن نه 10-8 کاله مخکې دا خبره کوله چې قبایلو کښې احساس محرومي ده اغوی د نفسیاتی مرض شکار دی او البته بنگلاديش او سامي هتي ديشي نو موږ خو به سار او ماخام تر ساتل تمکانه براتلې چې په شامه نه شوب دي او ستل چاپو له نامه نه کار کوي نن هغه خبره وزیر اعظم وکړه زه دا خبره کوم چې د حکومت چارواکي د حکومت واکمنان د دې د زورور خلک په کار دی چې بیره خبره نه لګون ته مخ ته سوچ کوي نیشنل اکشن پلان راغی په هغه کې ارسو ومنل هغه ټول خبرې ومنل چې موږ کولې خو د نیشنل اکشن پلان نه مخکې موږ د دې وطن دشمنانو موږ د قبایل دشمنانو وګڼل کېدلو نو نن چې وزیر اعظم کمې خبرې کړې دي په هغه خبرو کې په خپله داسې خبرې مخې ته راووتلې چې موږ په خپله په شک کې یو چې ته الیکشن کمیشن ته په خپله اتلس میاشتې ټایم ورکړې نو الیکشن کمیشن به دا څنګه په یو میاشت کې کار وکړي الیکشن کمیشن ته خو بانه ملو شوله چې زه نشم کولی نو مطلب دا دی چې الیکشن نه میاشتې د دوی سره وي په نه میاشتو کې دوی ټیک ټاک بل راوړلی شو هغه تیارې به هم شو نن به په دویمه جولای باندې زمونږ د صدر شتو سیټونو الیکشن کې وي د دې نه علاوه موږ دوی ته د تحریک انصاف مشر غټ آفیسه موږ لیټر لیکلی دی او په هغه لیټر کې موږ دوی ته دا خبره کړې وه چې تاسو بل پیش کړئ خو موجوده الیکشن په شپاره سیټونو باندې په دو جولای باندې خامخا وکړئ چې دا ممبران راشي په اسمبلی کې کینی او په دغه بل کې دا خبره وکړي چې په را روان الیکشن کې به موږ قبایلو ته د قبایلو د آبادۍ په بنیاد باندې سیټونه ورکړو نو دا بیا ټیک خبره وه دا به نن موږ د وزیر اعظم هم صفت کولې د دې حکومت به موږ صفت کولې خو چې دوی په دویمه جولای باندې د شپاره سیټونو الیکشن کړی وي او دغه خلک راغلی وي او هغوی د خپل حق جو صوبائی بجٹ را روان دے پاکستان بجٹ را روان دے صوبے په بجٹ کې بدوی څه کوي تیر شوی بجٹ د ریفارمز نه د ترمن پاتې شوی دی هغه د فاټا ته هیڅ زور نه کړی شول نیکس بجٹ را روان دے په صوبائی سملی کې د فاټا نمائندگان نشته مطلب دا دی چې دا فاټا د بجٹ نه بیا پاتې شول نو د فاټا د قبایل خلکو سره د قبایل منطقې سره نن هغه سلوک کیږي
مبارزه کوي محسن دا ور صاحب خبره کوم او هغه د دې کریډیټ هم اخلي
بالکل جی محسن داور د عوامي نیشنل پارټي د طرف نه موږ د محسن داور خبره کوو او بیا د مرجر حق دی او وی ویل چې پاټا دی په پښتونخوا کې مرشي په دې کې د عوامي نېشنل پارټي یو ډېر لوی کردار دی د وخت د سرنه خو کفرت کا محسن داول د پی ټی ایم د طرف نه موږ دغه خبره کوو نو پی ټی ایم چې کوم دی هغه د فرکر په حمایت کې نه و هغه د مرګر مخالفت نه دی کړی او هغه د مرګر په حق کې هم خبره نه کړی او هغه هغه خبره کوله چې کومه خبره به محمود خان کوله دریم چې کومو د قادری دی چې کوم منیسټر دی نو دغه د اختیار په حمایت کې خپل کمپین کړی دی دغه د ټیکټ لپاره د سیټ لپاره د وزارت لپاره د خپل سوچ فکر هر یو شیز په شامه نه کې خو دو او پی ټی آی سراغه او ټیکټ لپاره د اپلای وکړل نو هغه خو د اختیار ډیر زیات حمایت کوونکی دی او هغه خو د مرګ ډیر زیات خلاف دی نو دا بل دی دوه کسانو پیش کو او دې دوه کسان هم د مرګ خبره نه لګړي نو موسن داوډ د عوامي نیشنل پارټي د طرف نه دا خبره راځي خو د پی ټی ایم د طرف نه
یعنی تاسو نه خیر پی ټی ایم
مشرانو سره
پی ټی ایم او پی ټی ایم خدا خبره کوله چې هغه بالکل په دې کې نیوټرل وي نه غواړي چې هغه چیزونه وڅېړي چې په هغه کې د پښتنو ترمنځ اختلاف راسي هغه موږ نه د حق خبره کوو نه د مخالفت خبره کوو خو یو شی بل هم دی یعنی دغه تاسو وایسته چې دا ډیر زیاتو بوسو چې تر انتخاباتو لمخه دارنګ قانون راوړل سو آیا اوس دارنګ امکانات یعنی هغه کوم خبره چې تاسو وکړه دا ستا چې دغه سیټونو دي زیات سي دا خو بخپل پر ځای باندې وي خو په زړو سیټونو باندې په زړه پلان باندې خو د انتخابات وکي دغه رنګ امکانات تاسو وینئ یا به د دې لپاره څه د کمپاین اراده هم لري او کنه
ګورې دې اوس خو د فرشت سیټونو خو فیصله را لاله د قومي سملی نه د فرشت سیټونو خو اوس په دې باندې اتفاق کوو موږ دا خبره کوو چې سلل ستونه د قبایلو د پاره ډیر زیات کم دي د قبایلو د مستقل آبادی په بنیاد باندې چې موږ د دې ستونه ورکو نو کم از کم 15 سلويخ نواخلا تر د 500 پورې د قبایلو ستونه رسي پکار دادا چې د آبادی په بنیاد باندې دې د سټونه ورکړل شي. مونږ دې باندې کمپین کړی دی, مونږ په دې باندې ډېرې خطونه لیکلي دي د پاکستان چارواکو ته, خو د دې په باره کې هغوی هیڅ قسمه خپل عمل نه دی شو کړی. او په صوبائی اسمبلی کې د قبایلو سټونه کم راځي, نو په دې کې قبایلو ته به هیڅ فائده نه رسي, ځکه چې دلته په میجارټي د دې خلکو وي. نو د دې نه مطلب دا دی قبایلو ته کم سټونه ورکول, د دې مطلب دا دی چې په صوبائی اسمبلی کې قبایل او د سبې پښتون په خپل منځ کې جنگول دي. لازمی خبره ده چې په دې کې په گورنر سیکریټ هم راوځي او هغه به دا خبره کوي, څنګه چې په تیر شوي وختونو کې دا خبره شوې ده چې د دغه ان پی ایس چې کوم نوی راشي د دې اختیارات به چا سره وي. نو که فرض کا د قبایلو سیټونه کم وي, نو د هغوی اواز به ډېر کټه وي, ډېر لاندې به وي, د هغوی اواز به نشي منل کېدی, د هغوی زور به ډېر زیات کمزورې وي, نو هغوی به نور هم د مایوسۍ طرف ته روان وي. نو د دغه حالاتو سره دا مرګر چې کوم شوی دی, دا پاتې چې په پښتونخوا کې شامل شوی دی, دا خبرې دا ځلې دا کوششونه جدوجهد دا ټول د ناکامۍ روان دي. نو په دې ټیم کې د فاتح مثال زمونږ داسې دی چې د انسان د بدن کې تل ټول لاس مات شي, نو هغه یو لاس ته ډېر زیات اهمیت خلک ورکوي, هغه په بل لاس کې په غېږ کې نیولې وي, د هغې نه پلستر کوي, هغې له دوایي کوي. نو زمونږ د قبایلو مثال نن سبا د هغه مات لاس دی چې دوی سره هر قسمه امداد پکار دی. لکه ګوره جی, دا کوم ووټر لسټ الیکشن کمیشن جوړ کړی دی, دا بالکل نیمګړی دی. د پاجول آی ڈی پیز نن په بینظیر کمپلیکس کې پراته دي پر سالپور کې, دا هغوی نیم آی ڈی پیز په جلوزی کیمپ کې پراته دي, خو دا هغه ځینه در په در شوي دي. د نارت ساوت وزیرستان آی ڈی پیز نن په بنو, په ټانګ, په ډی خان کې پراته دي, دا هغوی اندراج نه دی شوی. په اپریشن کې چې کوم قبایل راوتی دي او هغه په پینډۍ, په لاهور, په کراچۍ کې لګیا دي مزدوري کوي, هغه خلکو ووټر لیست نه دی تیار شوی. نو په دې الیکشن کې خو زما آبادی نور هم کمه شوله, یعنی د شل پنځشتو یا د اتیشتو لکو پورې زما ووټونه ساز شو. چېرته څه کم 2 کروڑ آبادی, چېرته 15-16 لکه سیټونه ووټر لیست جوړېدل, نو دا د قبایلو دپاره څومره زیاتی دی, دا د قبایلو سره ظلم او زیاتی دی ته نه دی. د آی ڈی پیز فنډ تر اوسه پورې هغوی ته نه دی ورکړل شوی. ګوره جی, مونږ خو چې د فاټا د انضمام خبره کوله, نو په دې کې بنیادی خبره دا ده چې دا د سنټرل ایشیا, د جنوبی ایشیا د منځ پټۍ ده. دا ډېر اهم ځای دی, دنیا لپاره ډېر اهم ځای دی. نو دلته د ټولو نه اولنی او ضروري شی چې کوم دی, هغه دی امن. چې څو پورې دلته امن نه وي راغلی, پور د دې نه ترهګري نه لري شوی, ټول پاکستان کې امن نشي راتللی. نو امن په دې طریقه نشي راتللی چې دا کم د مرکزی حکومت رویه ده او کم د صوبایي حکومت رویه ده. په الیکشن کې هم وګورئ, په فند کې هم وګورئ, دوی اوس ګوره چې یو کال پوره کېدواله وي او دوی تر اوسه پورې لګیا دي چې مونږ ډرافټینګ کوو, مونږ پروپوزل تیارو چې په ایجوکیشن کې څومره پیسې ورکوو, په هیلث کې چې کوم سټونه هغه ختم شو. زمونږ ځوانان د آی ټی په څلورو 15 کالو کې کوم ماشومان دي هغه بې تعلیمه لوی کېږي, د سکول نشته. یقین دي تاسو وکړئ چې په بینظیر کمپلیکس کې, په رسالپور کې چې د باجوړ کوم آی ڈی پیز فاتري د 13-10 کالو نه 8 کالو نه های کورټ کې مونږ کیس وکړو, 13 راتله چې دا د بینظیر کمپلیکس نه څوک نشو ویسته. نو خپل ورځ های کورټ مونږ ته 13 راتله چې یو میاشت دې خلکو ته بجلی ورکړي, هر کال 400 شپږ ماشومان مړ کیږي د ګرمۍ د لاسله. های کورټ مونږ ته 13 راتله چې دوی ته ترانسفارمر لګوي. نن لسمه ورځ ده, نن کمشنر, اسسټنټ کمشنر, ایف سی این, د وابدا ای سی, پیسکو, هغه خلکو ته باندې کوي چې ترانسفارمر نشته, تار نشته, بجلی نشته. او نن لسمه ورځ ده, د های کورټ د سټریس باوجود دا د قبایلو سره د دې حکومت د چارواکو رویه ده. دا خو دا قبایل دي, دا فلورز د ایسي سره ملاو شوم د دې وابدا په شکل کې. ما غته ویلې که فرض کړه دا پوزیشن ستای چې ستا په کور باندې راکتل شي, کور د تر وری شي او ته لاس په یو ځای کې د ماجر غونډه کې پروت یې, لیونې سر وهلې, بر وهلې, او تا ته حکومت ترانسفورمر مزدور کې, او تا ته ترانسفورمر نه ورکې, نو ستا په څه صورت یې عادي؟ دا غته سره د خبرې جواب نو. نو دا خو دا قبایل دي چې په خندا باندې او پرون تندي باندې نن راځي سوال کوي او په خندا باندې کوي. نو کوم اس کوم د بی د ازار مته کوم د ځان ساتل پکار دي, د بی سره ډیر ظلم کیږي په هر حواله سره. نن په ټول قومي سمله کې کوم د دنیا او د پاکستان دي چې د قبایلو سره کوم خنده وشوره, هغه د موجود وختونو راځو به دي خوشاله وي چې زمونږ الیکشن به موږ په صوبایي سمله کې کینو. فیډلات ته په کوم ایمینس زمونږ په دغه کې ناس دي په قومي سمله کې, د فاتا ایمینس دا هیڅ سره ملاوي دل دا تاسو دې کنه جی چې دا یو ناممکن خبره ده. هغه په فیډرلاس کې د وو دیوالونو په نس کې ناشته فیډرلاس کې بده الته ورځي کاټ بجوړي دا په ټلیفون کېږي بیا به وردن نه کېږي. نو قبایلو خلکو ویل چې موږ ته په صوبایي سمنی کې نږدې ممبر ناشتي نږدې بزو نږدې به راځو زموږ مسلې به حل کېږي. لارې د هغوی مسلو سر وخوړو درې کال درې نیم کال خو د دوی الیکشن نه کېږي. آخره کې به کال یو نیم کال پاتې شي هغه به په دې کې اخوا دېخوا کې ځای کو. زما یقین هم نشته چې دا حکومت به پنځه کاله پوره.
یعنی تاسو دا ویل یعنی ستاسو دریځ دا دی چې د سیټونو زیاتولو پر ځای که دغه بدلون عیني راوستل سوی وای یا قرارداد راوړل سوی چې مردم شماري دي اوسي نو دا به تر ټولو ښه خبره وای که نه؟
دا به د ټولو نه دا به د قبایلو د ټول عمر هغه مشکلات به حل شوي وي. ځکه د پاکستان په پارلیمان کې د پنجابیانو میجارټي ډېره زیاته ده او کله چې د قبایل د پښتنو د ترقۍ خبره راشي نو هغه بیا که پیپلې پنجابی دی که مسلم لیګ پنجابی دی که د پی ټی آی پنجابی دی او که د جماعت اسلامي او د علما اسلام پنجابی دی هغوی بیا دغلته سیاسي پارټۍ شاته کېږي او هغوی هلته بیا یو شي.
نو هغه خو د پنجاب په مفاداتو پوهېږي په پنجابي مفاداتو پوهېږي که نه؟ پښتون خو سره تقسیم دی په مذهب هم په قبیلو هم په دې هر څه په پارټیانو هم.
نو ټیک ده کنه جی کله چې ریفارمز کمیټي جوړه شوې وه نو موږ به دوی ته بار بار دا خبره کوله چې آبادي تاسو دوه کم پنځوس لکه ډېره کمه شو کړې دا هم ډېر زیاتې وکړو خو ځکه چې په هغې کمیټې کې یو سرتاج عزیز و پښتون چې هغه ته هم پته نشته چې زما کلی کم دی او زما وطن کم دی خو پښتون دی. باقي چې کومه میجارټي وه حکومت هم د پنجابیانو نو هغوی زموږ سره هغه ظلم وکړو چې د کمې موږ سره یېره وه. آبادي زموږ کمه شو کړه که فرض که دا آبادي زموږ څه کم دوه کروڑه شو شوې وې نو په پاکستان کې د پښتون ترقي وه. په هر شیز کې به زما شعر زیات وې زما حصه به زیاته وې زما سټونه به زیات راغلی وې او ما ته به د این ایف سي په مت کې دې شوبې ته به فنډ ډېر زیات ملاوي دی. نو څنګه چې ما تاسو ته وختي وویل چې د پسماندګۍ په بنیاد کې کوم فنډ ملاویږي هغې کې را سره هم ظلم وکړو د آبادي په بنیاد باندې چې کوم فنډ ملاویږي ترقي کېږي د یو شوبې د یو منطقې په هغې کې را سره هم ظلم وکړو. نو په کار موسم دا ورته ابتدا و په کار قادري سه ابتدا و چې دوی ویلي وی چې اوس دا شپاړس سیټونو باندې الیکشن فوراً وشي او کوم بل چې موږ وړاندې کوو نو په نیکسټ الیکشن کې به دوی ته سیټونه موږ سیوا کوو خو د آبادۍ په بنیاد. اوس دا د څلېرویشتو سیټونو خبره چې راغله نو دې خو ما ته دومره نقصان راکړ چې زه اوس د آبادۍ په بنیاد باندې نیکسټ بل هم نشم جمع کولی. زما یې خوله بنده کړه ما ته به اوس وایي چې ستا سیټونه خو سیوا شوي دي ستا ایم این ای بل را وړو چې ما ته سیټونه څلېرویشت کړه هغه خو د آبادۍ خبره نه ده کړې. نو که فرض کړه بیا زه د آبادۍ بل پېښ کوم چې زما آبادۍ دې سیوا کړی شي مردم شماري دې دوباره وکړی شي نو د هغه بل په ذریعه باندې به زما دا بل بیا ختمېږي.
یعنی تاسو وایاست چې د قبایلو په حقونو باندې بیا پښه کښېښوله تاسو دا وایاست که نه؟
بالکل جی بالکل. زمونږ خو د اولنې ورځې نه په صوبایي حکومت باندې سل فیصدی شکو ځکه چې گورنر شخصیت چې څه کوي کله د سابقه بیوروکرات کمیټي جوړه کړي هغه په های کورټ کې مونږ ریټو کو هغه ختم کو کله باجوړ او دغه ته افسران لیږي دغه نه سلویخ سلویخ ملکانان راغون کی او زول قبایلی سیستم بیا په حال کو کله چې کم دی نو د ملکانان راغون کی دغه کمیټي جوړه کړي الګ د گورنر چې کم دی اول د فاټا سره هیڅ اختیار پاتې نشو. د دې گورنر مثال داسې دی لکه څنګه د سند او د پنجاب گورنر تا د فاټا سره څه تعلق دی؟ تا د فاټا د یعنی مطلب دا دی چې خپله ورځ بیا نوټیفیکیشن کړی دی چې په کورمه په فلانکي ځای کې زاړه کسان ما بیا په حاصل د دې نوټیفیکیشن ته سره اختیار شته د کمیټو جوړولو ته سره هیڅ نو زمونږ د وخت سټارټ نه چې کله اپیکس کمیټي جوړه شوله په اسلام آباد کې او د دغه اپیکس کمیټې مشر ارباب شهزاد دی بل پسې هغه کس راغی چې هغه په خیبر کې پولیټیکل ایجنټ و د فاټا سیکریټ ای سی ایس پاتې شوی دی د فاټا ډیولپمنټ اتارټي. نو هغه افسران چې کله راغلل په دغه اپیکس کمیټې کې نو موږ دا خبره وکړله چې دا حکومت د فاټا سره هغه رویه نه کوي چې د کمې رویې د حل کېدو دپاره کومه مسوده تیاره شوې ده. پنځه څلېرویشت پوینټس تیار شوي دي په هر یو پوینټ باندې ډېر تفصیلي کار شوی دی. دې حکومت هغه د اصلاحاتو زړه مسوده چې کوم څلېرویشت پوینټس دي هغه یو سایټ کې کېښودل
او په نور جنجالونه
راپور کړو
ډېره مننه محترم اعجاز مومن صاحب او کور مودم د وخت ډېره مننه.
ګلو
او قدر منور دم په دې سره هم د لوی پښتونخوا خبرونه وخت سارت رسیږي. پروډوسر او بختور شاه زه نصر کاکر تر بل خبرونه پوری تر څخه اجازه غواړم دغه